نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اندېښنه څرګندوي او د افغانستان په نورستان ولایت کې د چارواکو په وینا د لشکر طیبه له روسیې فعالیتونو او دغې فعالیتونو د اثراتو په اړه هم درته مفصل رپورټ لرو. خو له هر څه مخکې په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ته پام وکړئ. افغان امنیتی چارواکو یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د جوزا د څلېرشتمه نیټې انتخابات به په امن او آرامه فضا کې ترسره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکایي عسکر په بدل کې د 5 بندي طالب مشرانو د خوشي کېدو له کبله هیڅ پښیمانه نه دی او بخښنه به هم نه غواړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د اوکراین د منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته خپل اته کسیزه لوړ رتبه پلاوی استوي. خبرونو تفصیل. افغان امنیتی چارواکي یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د جوزا د 43 نیټې انتخابات به په امن فضا کې ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د دې وزارت مرستیال او یو شمېر نور چارواکو د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره د افغانستان ولایتونو ته سفرونه پیل کړي او لومړی لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو ته تللي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي د دې سفر پر مهال ویلي چې پولیس او امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره هر ډول آمادگی لري. خاغلی سالنګي ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به د جوزا د 43 په انتخاباتو کې خپل بې طرفي هم وساتي. اته ورځې وروسته یعنی راتلونکي شنبه د افغانستان د انتخاباتو دوهم دور ترسره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایاندی ویلي چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د روسیې او پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته د غزیدو ګواښ ډېروي. لوکاشیو ویلي چې د روسیې د اټکل له مخې له افغانستان څخه د ایساف ځواکونو وتلو سره دا احتمال هم شته چې د تروریزم ریښې د ګډو ګټو هیوادونو چې روسیه هم پکې شامل ده لمنو ته ورسیږي. روسی چارواکي ویره لري چې که ایساف ځواکونه له افغانستان ووزي نو طالبانو ته به دا موقع په لاس ورشي چې په خلاص لاس د افغانستان په ټولو سیمو کې فعالیت وکړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اوباما په دې وروستیو کې اعلان کړی چې تر 2014 کال پورې به خپل سرتیری له افغانستان څخه بهر کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکایي عسکر په بدل کې له ګوانتنامو زندان څخه د 5 طالب مشرانو د خوشي کېدو له امله هیڅ پښیمانه نه دی او بخښنه به هم ونه غواړي. اوباما ویل دا یو ښه موقع و چې لاسته ورغلی و او په پایله کې باو بریګډال د طالبانو له منده خوشي شو. دی وی موږ یو اساسي اصل لرو. موږ هیڅکله هغه کس چې امریکایي یونیفارم لري یوازې نه پرېږدو. موږ جنگي اسیر درلود چې روغتیایي حالت یې په خرابېدو او له همدې کبله موږ ډېره اندېښنه درلوده. یو موقع مو ولیدله او له لاسه مو ورنه کړه. زه به هیڅکله له دې کبله بخښنه ونه غواړم. تر دې وړاندې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ولسمشر اوباما پر دغه ډول اقداماتو انتقادونه کړي دي. د امریکا دفاع د وزارت وایان سټیف وارن ویلي چې د باو بریګډال روغتیایي حالت اوس په خکېدو ده. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د اوکراین د منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته خپل اته کسیزه لوړ رتبه پلاوی استوي. د مارشال ولسمشر جو بایدن په مشرۍ په دې پلاوي کې د اروپا او ایروایشیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند هم شامل ده. د اوکراین نوی منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو سبا ته د لوړې مراسم ترسره کوي. ولسمشر باراک اوباما تیره چهارشنبه په وارسا کې له ښاغلي پروشنکو سره وکتل. په عین حال کې ولسمشر اوباما له ماسکو څخه غواړي چې د اوکراین له منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو سره کار وکړي او نوموړی په رسمیت وپیژني. باراک اوباما په بروکسل کې د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ترڅنګ دغه غوښتنه مطرح کړه. نوموړي زیاته کړه د پروشنکو د لوړې مراسم د جون پر 1 کېږي او دا د روسیې لپاره یو موقع ده چې باید لاسته راوړي.
believe his inauguration provides an opportunity, particularly since
they were is up the power him to the Ukraine the منتخب ولسمشر پروشنکو د کار پیل با یو موقع برابر کړی په تیر بیا ورسره چې د لوړو کړی چې د دې هیواد په ختیځ کې شخړې به ختموي او اصلاحات برابرۍ روسیا باید دا فرصت لا لاس ور نکړي روسیا اړتیا لري چې د اوکران منتخب ولسمشر چې په مشروع ډول انتخاب شوی پر رسمیت وپیژني او د کیف له حکومت سره اړیکې ولري په همدې ترڅ کې کرملین وایي د روسیې ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره هیڅ ډول لیدنه نه و پلان کړی دا مهال پوتین او اوباما دواړه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دي د عراق امنیتي چارواکي وایي د دې ځواکونو د مرکزي ښار سمرا کنټرول بیرته له القاعده پورې اړوند وسلوالو څخه اخیستی دی دغه وسلوالو پرون سهار د دې ښار ځینې برخې په خپل کنټرول کې واخیستې چارواکي وایي د عراق ځانګړو امنیتي ځواکونو د هلیکوپترو په ملتیا د عراق او شام د اسلامي دولت یاغي وسلوال وزپل په وسلو سنبال دغه وسلوالو پر انصار لڅو برخه څخه خار ته ننوتل او پر څو پوستوي بریدونه پیل کړه سمرا چې شاوخوا 350 زره وګړي لري او ګولډن ماسک یا تلای جماعت چې د شیمسبو تر ټولو مقدس ځای دی هم پکې موقعیت لري سونی وسلوال یاغین چې له جنوري راهیسې د لودیز انبار ولې ځینې برخې نیولې دي له امنیتي ځواکونو او هغو ملیشو سره په جګړه بوختي چې د شیعاګانو په شرعي په مشرۍ د بغداد له حکومت څخه ملاتړ کوي داخل شوی د چې د ایران ولسمشر حسن روحانی راتلونکي اونۍ ترکیې ته سفر وکړي او د هغه هیواد له لومړي وزیر رجب طیب اردوغان سره وویني د ایران دولتي خبری اژانس ارنا پرون رپورت ورکړ چې دا سفر به د جون پر 9 نیټه کیږي د فرانسې خبری اژانس د ترکیې چارواکو له قول ویلي چې له ولسمشر روحانی سره به د دغه هیواد د وزیرانو یو لوی پلاوی هم ملګری وي او روسیه په سوریه کې د ولسمشر انتخاباتو چې ولسمشر بشار اسد بیا پکې وخت ورسېدی ستایل دي د روسیې د بارني چارو د وزیر ویان الکساندر لوکاشیو چې د جون د 3 منټې د سوریه انتخابات 100% طبيعي نه دی بللي خوای روسیا داسې دلیل نه ویني چې دغه انتخاباتو پر نووالي شک وکړي هغه ویلي دا د منلو نه د چې د ملیونونو سوریي وګړو نظرونه له پامه وغورځول شي او د هغو هیوادونو انتخابونه چې پر دغه انتخاباتو کړي دي ضعیف سیاسي عکس العملونه بللي دي لوکاشیو په مسکو کې یو خبري غونډه ته ویل
روسیي наблюдатели сделали совершенно определённые выводы.
د وی روسی څارونکو یو واضح نتیجه ورکړی چې انتخابات په هغه هیواد کې له امنیتي ستونزو سره سره په شفاف ډول ترسره شول او ویلي دي چې په انتخاباتو کې ډیرو کسانو ګډون وکړ. د سوریې د پارلمان وایي د جون په 4مه ویل چې بشار اسد په دغو انتخاباتو کې چې 3.5% واجد شرایط سوریانو پکې ګډون درلود نشته نه هدا په سلو کې راي ګټلې دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ روسیا اندېښنه لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به تروریزم د هیواد او منځنی آسیا ته لمن وغځوي د نورستان امنیتي چارواکي وایي د لشکر طیبه پورې تړلې شاوخوا 150 وسلوال نقاب لرونکي کسان هڅه کوي چې د په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه پرانیزي
خلک راغلي په نوم د ټول پوښانو باندې تر اوسه پورې 11 نفر طالبان اعدام کړي دي زموږ غوښتنه د مرکزی حکومت نه باندې وي چې تصفیوي عملیاتو کې
پراونه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو د ولسمشرې د دوهم دور انتخاباتو د کاندیدانو د کمپاینی غونډو په اړه هم ریپورتونه اوري او له همدې خبرېږي چې یو شمېر افغانانو د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټي خودونکو امام خمینی د تلین په مراسمو کې د اصلاحات او همپالنې ډلې د مشرانو پر ګډون انتقادونه کړي دي د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا یو کله زرغه غونډه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه اوري دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې په مستقیم ډول اوریدلای شئ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې او وایي په دې کار سره به د تروریزم ریښې منځنۍ آسیا او بیا روسیې ته وغځیږي روسی چارواکو تر دې وړاندې د افغانستان حکومت د جدي توجه د کموالي په صورت کې د تروریزم او نشي مواد تولید او قاچاغ د ډیرو دوله کبله اندېښنې ښودلې وي دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اوباما په دې وروستیو کې اعلان کړی چې تر 2014 کال پورې به خپل سرتیری له افغانستان څخه وباسي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
روسی چارواکی وایي له افغانستان څخه د آیساف ځواکونو وتل له دغه جنګ ځپل هیواد څخه روسیې او د پخواني شوروي اتحاد نور جمهوریتونو ته د تروریزم د غځېدو ګواښونه ډېروي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان الکساندر لوکاشیویچ ویلي چې د روسیې د اټکل مخې له افغانستان څخه د نړیوالو امنیتي ځواکونو وتل له دغه هیواده د ګډو ګټو هیوادونو ته چې روسیه هم پکې شامل ده د تروریزم د غځېدو احتمال لا ډېریږي. روسی چارواکی ویره لري چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو وتل به طالبانو ته دا موقع په لاس ورکړي چې په خلاص لاس فعالیت وکړي او په دې توګه د منځنۍ آسیا او بیا د روسیې د بې ثباتۍ احتمال ته اشاره کوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3000 سرتیر لري چې د 2014 کال تر پای به د دغو سرتیرو ډیره برخه له افغانستان څخه ووځي. هغه کوچنۍ برخه چې په دغه هیواد کې پاتېږي د کابل شمال ته د بګرام په پوځي هوایي ډګر او یا په خپله پلازمینه کابل کې په خپلو اډو کې ځای پر ځای کیږي. دغه راز شاید د امریکا متحدین به هم د دوی لاره تعقیب کړي او د 2014 کال تر پای به خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل په یو ناسم امنیتي وضعیت او داسې حال کې کیږي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ځای پر ځای کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک پورې تړلې دي. خو کله چې افغان ولسمشر حامد کرزي د مې میاشتې په وروستیو کې د بګرام هوایي میدان ته د ولسمشر اوباما د سفر پر مهال د غل لیدو څخه ډډه وکړه، نو د دغه امنیتي او دفاعي تړون د ژر لاسلیک کېدو هیلې هم راکمې شوې. د دې ترڅنګ د روسي چارواکو یوه بله لویه اندېښنه په افغانستان کې د نشي موادو تولید او قاچاق دی او په وینا یې د غستونز لا هم د نړۍ سولې او ثبات ته د یو ډیر جدي ګواښ په توګه پر خپل ځای پاته ده.
وامریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اندېښنه څرګنده کړې وایي چې په دې کار سره به د تروریزم ریښې منځنۍ آسیا او بیا روسیې ته هم وغځېږي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي د لشکر طیبه پورې تړلې شاوخوا 150 تنه وسلوال چې نقابونه پر مخ دي هڅه کوي چې د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه پرانیزي. د دې ولایت امنیتي مسؤلان وایي یو میاشت مخکې د همدې ډلې لخوا 11 وسلوال طالبان په دې تور اعدام شول چې د لومړي دور انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي دي. په همدې حال کې د کامدیش ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي له افغان حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د پدې ولسوالۍ کې د لشکر طیبه ډلې د لمنځه وړلو لپاره تصفیوي عملیات پیل کړي. نور حال د محمد ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د پنځشنبه پورې زموږ یو همکار لا یو شمیر نور افغان خبريالانو سره د نورستان ولایت ته سفر وکړ. زموږ همکار جمشید حبیب زاده وای د دې سفر په جریان کې خبر شوی چې تازه د پاکستان د استخباراتو سازمان د لشکری طیبه ډلې پورې تړلې نقاب لرونکي وسلوال کسان د تخریبي اعمالو د ترسره کولو او د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د روزنیزو مرکزونو د جوړولو لپاره د ولایت تاسو ولیدي. د دې ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دې وروستیو کې د لشکری طیبه ډلې شاوخوا 150 وسلوالو کسانو په دې ولایت کې 11 وسلوال افغان طالبان له دې عمله وجلی چې د لومړي دور انتخاباتو په ګډه وډولو کې ناغېړي کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم خبريالان ته ویلي کچیرې د دې ډلې مخه ونیول شي په راتلونکي کې به د نورستان امنیتي ستونزې ګاونډیو ولایتونو ته هم وغځېږي.
هغه خلک راغلي په نوم د تور پوشانو باندې د کامدیش په ساحه کې فعالیت شروع کړی دی چې تر اوسه پورې 11 نفر طالبان اعدام کړی دي. زموږ غوښتنه د مرکزی حکومت نه به هم دا وي چې په هغه ساحه کې یو تصفیوي عملیات وکړي.
د نورستان والی همدارس ویل د یادې ډلې مشري د حافظ سعید په نوم د یو پاکستانی کس لخوا کیږي او دغه ډله د پاکستان د استخباراتو په امر د نورستان کامدیش ولسوالۍ ته لیږل شوې ده. ښاغلی عبدالقیوم وای په دې ډله کې پاکستانی، مصري او چچنایي وګړي شته دي او عام خلک هم ځوروي. د چارواکو په خبره په تیرو 10 کلونو کې لشکر طیبه ډلې د پاکستان د استخباراتو سازمان په امر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حمله کړې دي. په دې وروستیو کې په هرات کې د هند په قونسلګرۍ د حملې مسؤلیت هم جمهور رئیس حمید کرزی د همدې ډلې په غاړه واچوه. د راپورونو له مخې د لشکر طیبه ډله په 1980 میلادي کال کې د پاکستان په ملاتړ او د حافظ سعیدی په مشرۍ جوړ شوی و چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې وجنګیږي. خو په دې وروستیو کې د دې ډلې فعالیتونه د افغانستان په ځینو سیمو کې پراخ شوي دي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي یو میاشت وړاندې د همدې ډلې غړو په دغې ولسوالۍ کې خلک ځورول او ستونزې ورته جوړولې. دوی له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو نه غواړي چې په کامدیش ولسوالۍ کې دې د لشکر طیبه د له منځه وړلو په هدف عملیات پیل کړي. په دې اړه څو تنو ازادۍ رادیو ته وویل
که حکومت دا غوښتنه لرو غواړي چې نورستان کې امنیت ترسره شي نو ډېر آسان دی په دې چې محدود خلک دی چې دا عمل ترسره کوي. نو د دې زمونږ مرکزي حکومت ملي اردو راولېږي او پولیس زیات کړي. خلک نیسي زوروي هغوی بیا دارون ته خېژوي پانسي کوي نو خامخا خلک د هغوی نه یره ډېر زیات کوي.
د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په کامدیش او هغې ته نږدې سیمو کې یې د لشکر طیبه د نفوذ په اړه د جمهوري ریاست سره هم خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونو ویلي د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي لشکر طیبه یو خطرناکه ډله ده او که چیرې په کامدیش ولسوالۍ کې د دې ډلې د نفوذ مخه ونه نیول شي نو د دې ډلې ریښې به د نورستان تر سیرمه نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د نړۍ او لوی د مطبوعاتو هم د افغانستان د حالاتو په خاستوګه د افغان طالب د بندي په بدل کې د ګرونتونمو زندان څخه د امریکایي بندي په بدل کې د پنځو طالب مشرانو د خوشی کېدو پر موضوع مطالب پاره کړی دي. له اسمت آرام ساروانو ورچه د نړۍ مطبوعاتو سره کړی.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي پوځي بو بریکډال د خوشي کېدو او په دې برخه کې د انتقادونو په اړه لیکنې چاپ کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د بریکډال تر خوشي کېدو مخکې امریکایي چارواکي د نوموړي د ژوند په اړه اندېښمن شوي وو. دا ورځپاڼه وایي په هغه ویډیو کې چې طالبانو څو میاشتې پخوا ثبت کړې وه بریکډال کمزوری ښکارېده او داسې معلومېده چې طالبان هم مایوسه شوي چې امریکایان د ده په اړه کومه معامله نه کوي. ورځپاڼه همداراز په قطر کې د هغو چارواکو چې د بریکډال په مسأله کې منځګړتوب کوه د خبرداري یادونه کړې چې ویلي وو ممکن د بریکډال د عمر ورځې لنډې وي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړیو له بریکډال سره د پنځو طالب بندیانو پر تبادلې انتقادونه کړي او ویلي دي چې شاید دا به د یو بد دود بنسټ کیږي. خو د اوباما حکومت هڅه کړي چې د خپل هیواد مشرانو جرګې ته یو ځانګړی ویډیو وښيي او ثابت کړي چې د بریکډال روغتیایي وضعیت خراب وو. خو دې ویډیو چې د چهارشنبې په شپه سناتورانو ته ورښکاره شوه د دوی قناعت یې ترلاسه نه کړی شو. له ویرجینیا څخه د ډیموکرات ګوند سناتور جو منکن وویل چې د بریکډال روغتیایي وضعیت خراب نه وو. ډیلی ټلیګراف رسپانې بیا د بریکډال د خلاصون مفصل تصویري راپور خپور کړی او د نوموړي د خلاصون څرنګوالی تشریح کړی دی. دا ورځپاڼه وایي چې د امریکا د کانګرس غړي باور لري چې د بریکډال تبادله د امریکایانو ژوند ته خطر زیاتوي ځکه چې د خلاصون په بدل کې خطرناک طالب بندیان خوشي شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا د اوباما د افغانستان د پلان په اړه لیکنه خبره کړې او د امریکایي قومندانانو له قولې لیکلي چې د اوباما د افغانستان پلان وتل نه دی بلکې یو انتقال دی. رسپانه لیکي چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ټولو محاربو سرتیرو ایستل د صفر انتخاب یا د ټولو ځواکونو د ایستلو معنا نه لري.
دا ولسمشری د انتخاباتو د دوهم دور د کاندیدانو او د هغوی د پلویان لخوا د افغانستان په مختلفو سیمو کې انتخاباتي مبارزې دوام لري. یو شمیر مخکښو ښځو د پنځمې په ورځ د جمهور ریاست له کاندید عبدالله عبدالله نه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه ښځې وایي عبدالله کړنلارې د تایید وړ دي او په انتخاباتي مبارزو کې به ورسره مرسته وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان سلګونو مخکښو ښځو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور د کاندید عبدالله عبدالله ملاتړ اعلان کړ. دغه غونډه چې د ولسی جرګې د غړي فوزي کوفي لخوا جوړه شوې وه، د افغانستان د ملي شورا یو شمیر خزینه غړو او د مدني ټولنو ځینو استازو پکې ګډون کړی و. میرمن کوفي له عبدالله عبدالله څخه د افغان مخکښو ښځو د ملاتړ په غونډه کې وویل، له خپلو همفکرو ښځو سره یې له اوږدو مشورو وروسته په ګډه سره پرېکړه کړې چې د عبدالله عبدالله ملاتړ به کوي او په انتخاباتي مبارزو کې به د هغه په ګټه کار کوي.
امروز زنان افغانستان از نقاط مختلف با حضور پرجوش خود برای حمایت از تیم اسلام
دا وی نن د افغانستان خزو د هواد له مختلف سیمو څخه په ولولو سره ثابت کړ چې د اصلاحاتو او همګرایي د ټیم له رهبر سره ولاړ دي. یوازې نن نه بلکې د جوزا په سلوریشتمه به بیا هم ثابت کړ چې دا خزو د عبدالله تر څنګ ولاړ دي. لدې وړاندې هم د افغانستان په مرکز او یو شمیر ولایتونو کې ځینو سیاسي ګوندونو بیلابیلو ټولنو شوراګانو او قومي مشرانو د غونډو په جوړولو سره له اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله ملاتړ اعلان کړی دی. د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو ته کاندید عبدالله عبدالله د دغو مخکښو ښځو د ملاتړ هرکلی وکړ او وی ویل چې که په انتخاباتو کې بریالی شي د هیواد د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته به عملي هڅې وکړي.
توجه به وضعیت زنان یک محوریت اصلی تمام برنامه های ما را تشکیل میکرد.
ده خزو وضعیت تا پام زمونگ ده طول پروگرامونو اصلی محور جوڑوی. ده خزو حقوق زمونگ پا پروگرامونو که شعاری بنا نلری، بلکه خزا ده مور، خور، میرمنه او اولاد پا بنا زمونگ پا پروگرامونو که زای لری.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې چې د جوزا د میاشتې په څلورویشتمه ترسره کیږي، اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله یو تر بله سیالۍ کوي. دغو دواړو کاندیدانو د دوی په ملاتړ جوړو شوو غونډو کې له خلکو سره د هیواد د راتلونکي په اړه سترې ژمنې کړې. خدا چې تر کومه بریده به عملي شي وخت به یې ځواب ووایي.
د خان محمد سین په رپورټ کې مواردل چې یو شمېر مېرمنو پرون په کابل کې د عبدالله عبدالله په انتخاباتي غونډه کې له نوموړي څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. اخوا په ننګرهار کې د جاوید زمان پلویانو او د سرخو د ولسوالۍ قومي مشرانو د بیلابیلو غونډو په ترڅ کې له اشرف غني احمدزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل او د خوږیانو قومي مشر جاوید زمان د یوې لوی غونډې په جوړېدو سره په دویم پړاو ټاکنو کې له ډاکټر اشرف غني احمدزي نه ملاتړ اعلان کړ. دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په پنځستاره هوټل کې جوړه شوې وه، د ختیځو ولایتونو په سلګونو قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. جاوید زمان وویل چې ده د خپلو پلویانو په مشوره دا پرېکړه کړې او په ټول زون کې به د ډاکټر اشرف غني احمدزي په ملاتړ نورې غونډې هم جوړې کړي تر څو نر او ښځې په ټاکنو کې برخه واخلي.
نن د ختیځ زون په زرګونو مشرانو سپینګیرو د ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی نه ملاتړ اعلان کړلو او په ډېر ډاډ باندې ویم چې اکثریت رایه د مشکی د زون ډاکټر صاحب اشرف غنی ته به مونږ ورکوو او د سر په قیمت هم ورکوو. خویندې او ورونه به ټول روزي رایه به ورکوو انشاءالله.
بلخوا یادې غونډې ته ورغلو قومي مشرانو وویل چې دوی د کوم تعصب له مخې دا پرېکړه نه ده کړې او یوازې ملي ګټې په نظر کې نیولې. دوی وایي د جاوید زمان په مشرۍ په یو غږ سره له اشرف غني احمدزي نه خپل ملاتړ اعلانوي.
لکه څنګه چې جاوید د ډاکټر صاحب اشرف غني نه په دې کم عمر باندې ملاتړ کړی دی، موږ د تحول او تداوم محترم بیان صاحب ته دا په ډاډ ورته ویلو چې دا د ټول ژوند غونډه ده. انشاءالله موږ به د شنبې په ورځ ټول خوږیاني په خوږیانو کې به یو عمومي غونډه نیسو.
په ورته وخت کې د سرخو د ولسوالۍ په مرکز کې هم د اشرف غني احمدزي په پلاوي غونډه جوړه شوې وه چې شاوخوا 2000 خلکو پکې برخه اخیستې وه. دغه غونډه چې د سرخو د ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی علماو پکې ګډون کړی و، په خپلو خبرو کې وویل چې دوی به په پراخه کچه په ټاکنو کې برخه اخلي او اشرف غني احمدزي ته به خپله رایه ورکوي.
راټول شوی و د محترم ډاکټر اشرف غني احمدزي د کمپاین او د هغې دپاره د ملاتړ دپاره موږ تاسې دلته راغلي وو. لاسونه په وینو ککړ نه دی، مافیا او مواد مخدره سره انډیوالی نه لري، بیت المال حیف و میل کړی نه دی. موږ تاسې خپل سیټونو ته به ځو او په درناوی باندې به خپل ګران مشر ډاکټر اشرف غني احمدزی ته برای ورکوو.
قومونه د دې نه تر شا ولاړ دي چې دا شی دی. اوس موږ ته په کار ده چې دته یو فرصت برابرو او کامیابه ووی. هغه ځای پورې به ورسره یو چې دا کامیاب شو. خدای دې کامیاب کړي، د قومونه
په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د کمپاین مسول نصرت ارسلا د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې له اشرف غنی احمدزي نه یې ملاتړ وکړ. نوموړي په خپلو خبرو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله پر کمپاینرانو غږ وکړ چې د سپکو سپورو ویلو پر ځای دې ورسره د ورورګلوۍ په فضا کې سیاسي رقابت وکړي.
مخالف ټیم باندې چې هغه زمونږ ورونه دي، خو یو غږ ور باندې کوم چې ورونه راځي چې په یو صحیح فضا کې د ورورګلوۍ په فضا کې دغه مسابقه د حکومتداري وکړو، نه یو بل پسې خبرې وکړو، نه یو بل ته بد ووایو، خو حق ته حق ووایو او د درغلۍ نه لاس واخلو. موږ په دې باندې پوهیږو چې په ننګرهار کې د ننګرهار خلک چا ته رایه ورکړي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خلکو په زړونو کې ناست دی که تاسو وګرځېږئ په لاره، په کوڅه، په دکان، په جومات، په امام خانې کې، په هر ځای کې د چاره پوښتنه وکړي، د هغې په زړه کې به د ډاکټر صاحب اشرف غنی رایه.
که څه هم د لومړي پړاو ټاکنو لپاره د کمپاین ډېرې غونډې په مرکز کې نیول کېدې، ولې دا ځل کمپاینی غونډې په ولسوالیو کې هم ونیول شوې چې د سرخود ولسوالۍ ښه بېلګه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
یو شمېر افغانانو د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي امام خمینی د تلین په مراسمو کې د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې ډلې د مشرانو پر ګډون انتقادونه کړي دي. ویل کېږي چې ډېر انتقادونه د عبدالله عبدالله پر دوهم مرستیال محمد محقق او په دې اړه بحثونه پر ټولنیزو شبکو هم لیدل کېږي. جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
یو شمېر افغانانو په کابل کې د ایران د پخوانی مشر آیت الله خمینی د مړینې کلیزې د لمانځنې په خاطر د اصلاحاتو او همپالنې ډلې پر غړو انتقادونه کړي دي. په ځینو خپره شوي تصویرونو کې د افغانستان د ولسمشري کاندید عبدالله عبدالله دوهم مرستیال حاجي محمد محقق په مراسمو کې لیدل کېږي او په څو ځایونو کې د آیت الله خمینی عکسونه هم تر سترګو کېږي. د جون څلورمه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي له 15 تلین سره سمه وه. دغه ډول تصویرونه د افغانستان د ولسمشرۍ د بل کاندید اشرف غنی احمدزي د پلویانو لخوا خپره شوې وه. پر ټویټر باندې هم د ځینو لخوا دا جمله تر سترګو کېږي چې وایي دا کابل دی نه تهران. ځینو بیا دغه مراسم د افغانستان لپاره شرمونکي بللي دي. د آیت الله خمینی د تلین مراسم هر کال په افغانستان کې د یو شمېر شیعه مذهبو لخوا لمانځل کېږي، خو انتقادونه تر ډېره د حاجي محمد محقق پر ګډون وه. د شمېر افغانان د پاکستان تر څنګ ایران هم د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورنوي او وایي تهران په افغانستان کې د ځینو ګوندونو، یو شمېر رسنیو، دینی مدرسو او مذهبي مکتبونو ملاتړ کوي. ځینې په دې باور دي چې ایران د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر ړنګېدو وروسته ځانګړې ډلې جوړې کړې دي، وسلې ورکړې او وی روزلې. د ایران دغه ډول کړنې د ډېرو افغانانو لپاره په افغانستان کې د نویمې لسیزې د کورنیو جګړو یو له دلایلو څخه بلل کېږي. دوی وایي هېواد د لویدیځ ګاونډي له اړخه هم آرام نه و.
د هلمند د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون صاحبي دفتر وایي په دې وروستیو میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمېره لوړه شوې ده او لا هم یو شمېر زورواکي قانون تر پښو لاندې کوي. په اړه یې له سیمې زموږ همکار الیاس ته رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون صاحبي مسول محمد بلال د دې کمیسیون د ولسمې کلیز په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل 15 کاله د کمیسیون د صاحبي دفتر پر پرانیستلو اوښتې دي، خو لا هم ډېر مسایل چې د بشري فعالیتونو مخه نیسي په جدیت موجود دي. شغله صدیقی اول پروان مریسکال کې ملکي تلفات ډیر سوی دی او یو شمېر رسوالي او لرسمه کې خلک ته حکومت داري خدمتونو ته لاسرسي نه لري.
د بشري حقوقو وضعیت په هلمند ولایت کې اوس هم د ځینې ستونزو سره مخامخ دی. بس منځل امنیتي حقوقونه موجوده په هلمند ولایت کې چې دا مستقیم تاثیر لري په حقوقو بشر وضعیت باندې په هلمند ولایت کې. که موږ تاسو وګورو د تلفات ملکي دا په خپل یو نقص حقوقو بشري دی چې موږ ته مشتون لري په هلمند ولایت کې. چې په جوزا میاشت کې موږ یو څه ارقام درلودل چې دا راښایي چې اکثرا قربانیان ماشومان او ښځو دي په دې ولایت کې. او په عین زمان کې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، اول ته خپل شکایت درج کړي او حداقل خپل هغه اساسي غوښتنې چې دوی لري یا هغه اساسي مشکلات چې دوی لري د دولت سره شریکه کړي او د دولت نوې غواړي چې دوی مشکلات حل شي. متاسفانه دوی دا چانس نه
سلیکول نامنی ناور کلتور او رواجونه په ټولنه کې د اصلاحات او بشری فعالیتونو د مخنیوي لامل نه دي. محمد بلال سلیکول د قانون حاکمیت کمزوري دي، په ټولو یو شان نه تدبیکيږي او اکثره وخت یو شمیر زور زوکه تر شولند کوي. د هلمند یو شمیر فرهنګي او مدني فعالین وي د بشر د حقوقو کمیسیون دي د شهرونو په ځای خپل فعالیتونه ولسوالیو او کلیوالو سیمو ته ورسوي.
زما دغه څه ته پاره چې موږ ولس خپل مختار وو
اوس هم په ډېرو سیمو کې د یو پوستې قومندان په خپل سر باندې زور کوي، خلک وایي په خپل سر باندې موږ لیدلی دي. یعنی دغه بې عدالتي او دغه مشکل چې د بشر د حقوقو خبره کوو دا پای ته نه ده رسېدلې.
دوی وایي د جګړې دواړه لورې د خلکو ژوند ته پاملرنه نه کوي، او په لرو سیمو کې د پوستو او حوزو قومندانان په خلکو ظلم کوي او ډول ډول شکنجې ورکوي. خو د هلمند امنیه قومندانۍ مسؤلین د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د مسؤلینو خبرې ردوي، وایي د ټولو هغو کسانو مخه نیسي چې عام خلک یا وژني او یا هم ځوروي. محمد الیاس تی، د ازادي راډیو هلمند.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان امنیتي چارواکي یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د جوزا د 40مې انتخابات به د امنیت او آرامۍ په فضا کې ترسره شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د روسیې او پخواني شوروي اتحاد نور جمهوریتونو ته د تروریزم د غزیدو ګواښ زیاتوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د امریکایي عسکر په بدل کې د ګوانتنامو زندان څخه د 5 طالب مشرانو د خوش کېدو له امله هیڅ پښیمانه نه دی او بخنه هم نه غواړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د اوکراین د منتخب ولسمشر پیترو پروشینکو د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره کیف ته خپل اته کسیزه لوړ رتبه پلاوی استوي. امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له مسکو څخه غواړي چې د اوکراین له منتخب ولسمشر سره کار وکړي او پیترو پروشینکو په رسمي توګه د اوکراین جمهور رئیس ومني. د عراق امنیتي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د مرکزي ښار سمرا کنټرول له القاعده پورې اړوند وسلوالو څخه بیرته اخیستی دی. او ټاکل شوی د ایران جمهور رئیس حسن روحاني راتلونکي اونۍ ترکیه ته سفر وکړي او د دې هیواد له لومړي وزیر رجب طیب اردوغان سره وویني. دوستانو، د خبرونې پاتې برخه د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخه ته ځانګړې شوې، او ورپسې انتخاباتي بحث اهم لرو.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د لاور خان ځوانانو ته وویل چې د کلیو ترمنځ شخړې څه د هلکانو لوبې نه دي چې په تاسې حل شي. او اوس به واورو چې د جمعګل خوشاله شپېلۍ اصلا ولې ور په غم کوي.
اوهو، د جمعګل ته ګوره، داسې روان دی لکه د پلار کلی چې د کلي څنګ ته شپېلۍ هم وهي. جمعګله،
او جمعګله، تا ته وایم چیرته روان یې؟
څه دې چې داسې سا نیولی را روان یې؟
ډېرې خبرې مه کوه، په مخه کړه ما دې زموږ له کلي وزه.
ولې، د څه لپاره؟ سپي خو نه دی چې ودې داړي.
ای جمعګله، ګوره بیا درته وایم، مالونه دې باسه زموږ له کلي، کنه خیر به دې نه وي.
کېناسته میا، دا دې څه د پلار پټی ده چې رمه مې نه پرېږدي؟
ولې، د ولسوالۍ نه راغلی سرک چې تاسې خپل کلي ته بوو، هغه مو څه د پلار سرک و؟ دا خو لا زموږ د خپل کلي غاړه ده.
ښه، د دې خبرې تا وباسې؟
د څه تاو خبرې دې سمې کوه.
چې کږې وکړم څه کوه شي، اوس خو دې هغه د پلار مرګلی هم انتخاباتو کې ناکام شو، په چا نازېږې؟
ښه، ته خاندې، اوس به دې خندا په جړا در بدله کړم، ته ودرېږه. ښه،
ته تیګه راخیستی شي او زه نشم راخیستی.
وایم بس، هله بس رحمد، یاله ولکه دې پرېږدم. وایم بس رحمد، یاله
جمیل کاکا، ته دې اسلام ته ګوره، ما هیڅ هم نه دي کړي.
کینه دروغ ده، تا دروغ ولې وای؟
دا ولې اسلامه؟
دوی چې زموږ د کلي سره خپل کلي ته تاووي، زه هم د خپل کلي په غونډه کې رامنه پرېږدم.
دا مو څه ټوکې شروع کړي؟ دا تیګه مو څنګه راخیستی؟
جمیل کاکا، اول اسلام را ته بدې ردې وویلې. ما ته خو مور ویلې وه
چې دا غونډۍ د دواړو کلیو شریکې دي. ما خو مخکې هم دلته رمه راوسته، نو اوس بیا څه وشول؟
هغه سړک خو هم شریک و کنه، څنګه دوی خپل کلي ته تاو کړه؟
ګورئ، جنګ او شخړې مه کوئ، ځئ لاړ شئ، ځئ اله.
ته صبر چې زه مې یو وار پلار ته ووایم، بیا به دې خوښ شو.
دا هغه چنجالونه چې زه ترې ډارېدم، چې خدای مکه د دواړو کلیو ترمنځ پخوانۍ شخړې بیا را تازه نه شي.
یاره خو ولی جانه، ټوله شپه مې په مغزو کې همدا خبره تاویده را تاویده، او چې کله مې د هغوی د اسلم او جمعه ګل خبرې واورېدې، زما غوږونو کې د یو خطرناکې بلا انګولا کړنګېده.
جمیله، د خبرې حل غواړې که بل څه؟
خو دې حل لټوو چې څه وکړو.
دا نو څه ګران کار دی، ور به شو ورته وبوایو چې دا سړک چې کوم خوا سیخ تللی هماغسې دې لاړ شي، په وړو لارو یې نشي رانه تاوولی.
په دې خبرو موضوع نه حل کېږي، ما ټوله شپه فکر ورته کړی.
ښه نو، یو څه خو به دې ترې ایستلی وي کنه؟
جمیل به فکر کوي او څه به لاسته نه راوړي. دا خو دې داسې خبره وکړه لکه د زمري کور چې بې اډوکې بولي.
ښه نو، دومره مې مسته یې چې بیا به مغروره شم. او بل ما فکر کړی، خو دا په تاسو ده چې د ښه او خرابې راته ووایې.
سمه ده وروره.
ولی جانه، که په دې دوو کلو کې دا خبرې روانې وي، ډېره سخته ورځ راتلونکې ده. له دې ډاره زه وایم چې په دې کلي کې باید داسې څه جوړ شي چې د دواړو پکې ګټه وي.
لکه څه شی دې جوړ شي چې د دواړو پکې ګټه وي؟
مکتب خو لرو، بل هغوی دې جوړ کړي چې دوه شي.
همدې وته د ګوتو په شمار شاګردان راځي، او ته بل هم غواړې؟
نه ملنګا، د نجونو مکتب یادوم، ته څه پکې وایې؟ کلیلې کم ضروري دی، خو خلک ناروغانو لسوالۍ ته هم بیایي. ما یوه جنۍ ونه لیده چې د مکتب د پاره ولسوالۍ ته تللې وي.
رښتیا؟ دا خبره دې سمه ده.
سمه ده، خو چې مشران یې بیا کږه نه کړي.
ګورئ، د هغوی قانع کولو ته به مور شو.
خو جمیله، داسې څه به ووایو چې مشران قانع کړای شي؟
خا، اول خود ټول خدای راولي، میلما د خدای دوست ده،
او میلما پالنه هم د افغانانو دور.
زر لخته وریدي، چای به دم ایستلوي، پیالې ډکې که.
سمه ده خان کاکا.
زه د بدمشه دوتنه لوری، زما پیالې ته خواږه هم ور واچوه.
خدای داده زویه، تا نو بیا کله تریخ چای څکلی؟ ای جمیله، پیالې به زه ډکې کړم، ته به بیا وویشې.
خو ګوره چې پیالې تر خولې پورې ډکې نه کړې، ستا خو عادت دی.
هو له وړکتو به یم دا عادتو، چې په نیمه پیاله به یې ژړل، ویل به یې چې چای مې لږ دی، نور هم واچوه.
د زرلښتې یو بل عادت هم و چې مکتب ته به یې د شپې جامې اغوستلې، او ویل به یې چې سهار بیا راباندې ناوخته نه شي.
خو دا ارمان مې پوره نه شو چې مکتب خلاص کړم. ملک کاکا، دا پیاله در واخله.
خیر اوسې.
که زه ژوندی وم او د مشرانو خوښه وه، د ټولو نجونو به دا ارمان پوره شي.
ډېره غټه وعده دې وکړه جمیله.
جمیله، د جنه پو مکتب له کمه شو، همدغومره چې ولس بسې دی، دا خبره له کمه شوه؟ ها
اکرم خان کاکا، هغه بیل وخت او اوس بیل. کیدای شي په کلي کې د نجونکو لپاره د مکتب وړاندیز
وکړو. دا خو ډېره ښه خبره ده.
موشه، ډېره ښه خبره ده، بیا بله خیره زرګل پري مکتب ته لاړه شي.
غلی شه خدای داده.
په بند او سړک مو دعوه ده چې کوم یو به جوړېږي، هغه هم نور خلک راته جوړوي. راځئ داسې یو څه وکړو چې خپله د خپل کلي د جوړولو شو.
جمیله، ته داسې خبرې کوې، له مکتب خو څه انجینر نه فارغېږي.
جمیل ته هم غټې خبرې خوند ورکوي، ته لکه چې د کلي د انجینو نه انجینران جوړوي که څنګه؟
خان کاکا، درس او تعلیم خو په نارینه او ښځې دواړو فرض دی، خو زه اوس وایم چې یوازې هغه مکتب هم پوره ولولي، ښه به وي.
او زه دې باد ماشه، بیا به پویتونه هم ورته جوړ کړو.
هو، کوم کس چې تر دولسمه درس او سبق ووایي، بیا پوهنتون ته خپله زړه کېږي.
جمیله، ته ښه کار نه کوې، اوس دا خبر هم د ښځو په خوله کې ورکړه،
او بیا د ښځو زور هم څوک نه لري.
جمیله خوره، دا خبره چیرته او چې په سر دې شوه؟
دا له کومه شوه؟
په دې خبره کېدای شي د دواړو کلیو ترمنځ د دښمنیو د تازه کېدو مخه ونیول شي، د بند او سړک جنجال به هم ورسره ختم شي.
دا خوب مرڼو اوبو ته وایي چې له ځانه سره یوسي. زه په کلي کې د نجونو مکتب نشم پرېښودی، او هغه هم د بند په بدل کې.
نورې، که خدای کول لور به د زمونږ په شان بې سواده نه وي، او په کورسونو پسې به منډې را منډې نه وهي.
څنګه غلی شي؟ هغه د معلم صاحب هم راورسېده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
معلم صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام. آفرین ګرانې نوریه، تا خو د لورم راوستېده، ماشاءالله.
او رامه وسله، ما ویل چې د عام لږ څه زده کړي.
ستړي مه شي ګلالۍ.
خیر شي، بدرنګ نه شي ترولې.
ته بدرنګ مه شي، په دې وړې خولې دي دا غټي غټي خبرې دي له چا زده کړې دي؟
له مور نه مې.
ماشاءالله ذهن تیز دی، هغه څه چې مور وایي دائم زده کوي.
ذهن تیز دی خو چې نصیب تیز نه دی، څه به وکړو؟ کاشکې د نجونو ښوونځی وای چې ورته تللی. څه پاره وایي؟
بغدادي قاعده یادوې؟
او هغه الف بې څه پاره، هغه مې ورته کور کې شروع کړې ده، سبق ښه یادېږي.
د مکتب بخت خو یې لا پرېږده، چې خدای مکړه د کلي تر منځ شخړه نه شي، چې نوره یې بدمرغه نه کړي.
هو، په دې ورځو کې خو د سړو زړونه یو بل ته ډک ډک ښکاري. کور کې چا ویل چې ځوانان د پورې کلي د هلکانو سره له فوټبال کولو هم راګرځولي دي. له فوټبال راګرځول خو لا پرېږده، چې وایي د پورې کلي له کوم چا سره یې خبرې تابه کړې دي، وایي نږدې وو چې لویه شخړه وشي.
زه ورته حیرانه یم چې دا به څنګه شي. خدای مکه که د دواړو کلیو ترمنځ شخړه پیښه شوه، دا یو څه لږ غوندې ژوند مو چې روان کړی دی، دا به بېرته خاوره ایرې شي.
خدای دې نه کړي لورې، خدای دې داسې ورځ نه راولي.
اوس شخړه دا ده چې هغوی په دې کلک ولاړ دي چې که جوړېږي نو د هغوی سړک به جوړېږي، او زموږ کلیوال دا وایي چې که جوړېږي نو زموږ بند به جوړېږي.
او وایي داسې نه شي کېدی چې دواړه یو ځای جوړ شي.
چې دواړه یو ځای نه شي جوړېدی نو دواړه خو یو ځای پاتې کېدای شي که نه؟
نو ولې اوس دواړه ولې پرېږدي؟
چې پې نه جوړېږي خو باید پرېږدو، یو بل څه به مخکې کړو.
څه شی چې مخکې کړو؟ ښه به وي،
زه وایم چې ګلالۍ دوی ته مکتب جوړ کړي، هم به شخړه اواره شي او هم به تر ټولو ښه کار وشي.
مور جان، مور جان، دلته موږ ته مکتب جوړی.
اورې یا رزالخته، دا خو د زما او د ګلالۍ د زړه خبره وکړه.
چې ستاسو د زړه خبره یې وکړه نو بیا دې د کور سړی ته ووایه چې پښې پسې لوڅې کړي.
یوازې نوریا نه، تاسو ټول خپل کورونو کې سړو ته ووایي چې نور د هر څه نه تیر شي، او د نجونو مکتب جوړ کړي چې دواړه کلي ته یو شان ګټه ورسیږي.
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو سلام او سهار مو پخیر. د یو کلی زر غږونو د ډرامې نه څلوېښتمه برخه مو اورېده. نن هم د ډرامې د همدې برخې په اړه چې په دویم دور انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او د انتخاباتو د شفافیت د څارنې مسئلې ته ځانګړې شوې بحث لرو. میلمه دی راسره د مدني ټولنې او بشري حقونو د مؤسسې غړی احمد جاوید شکیب. تاسو کولی شئ همدا اوس سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او په بحث کې راسره برخه واخلئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 او 0 زه نسیم شفق یم، او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی راسره ملګری دی. شکیب صاحب، بحث ښه راغلاست. سرمش
ډیره مننه ستاسو محترم اوریدونکو او ټولو تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې
کوم. شکیب صاحب، که بحث له دې نه شروع کړو چې په دویم دور انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون پر اهمیت، دا ستاسو نظر څومره مهم دی؟
ډیره مننه. زه فکر کوم ډیره مهمه ده، لکه په تېرو انتخاباتو کې چې د افغانستان خلکو په پراخه کچه ګډون وکړي، او په نړۍ کې په دې مورد باندې خلکو تبصرې درلودې، مختلفو رسنیو تبصرې درلودې، نورو هېوادو کې دا تبصرې وشوې چې په افغانستان کې د افغانستان خلک ولسواکۍ او مدني ژوند ته تم دي، او دوی غواړي چې مدني ژوند ولري، ولسواکي تجربه کړي، او خپل په ژوند کې دوی خپل عامل سي د تغییر دوی یوازې د مستفید شوندګانو په صفت باندې ژوند ونه کړي، بلکې دوی خپله غواړي چې خپل په ژوند کې تغییر راولي. او د تغییر نښه دا وه چې خلکو په پراخه کچه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا ور انتخابات د تیر انتخاباتو څخه په مراتب ښه دایر شوه. په انتخاباتو کې درغلۍ په هغه حد نه وه چې په مخکې انتخاباتو کې. دا ټول ښیي چې د افغانستان خلک دې ته آماده دي، د افغانستان خلک غواړي چې دوی په ژوند کې تغییر راشي او دوی خپله د دې تغییر عامل اوسي. منان زما باور دا دی چې د افغانستان خلک دا اهمیت یې درک کړی دی، د انتخاباتو اهمیت یې درک کړی دی، او په سیاسي پروسو کې او په ولسواکو پروسو کې د ګډون اهمیت باندې دوی پوهېږي. او زه فکر کوم، باور لرم په دې باندې چې دوی په دوام پړاو کې هم په پراخه کچه ګډون کوي او خپل د خوښۍ کاندید ته رایه ورکوي.
یعنی ستاسو په باور په انتخاباتو کې پراخ ګډون له جنګ سره خدای پامانۍ او تمدن او انکشاف په لور تګ دی؟
زموږ خلکو زه فکر کوم ټوله دنیا ته دا پیغام واستوي چې دوی غواړي چې خپل په هر رایه سره د ټوپکو په خلو کې ګلونه ښکاري. او نور ټوپک زموږ په هیواد کې یو هغه وسیله چې د هغه په ژبې باندې باید خبرې وشي، د هغه په ژبې باندې باید سیاست وشي. نور په افغانستان کې کاروي نه لري. د افغانستان خلک غواړي چې په انساني توګه، په مدني توګه او په انساني رویشو باندې خپل ژوند ته تغییر ورکړي. او نور توپک، زور او زر د افغانستان په سیاست کې یو تاکونکی عامل نور نه دی.
او ردون که لرو گورو چه سوک ده پو تلیفون منده میره بلی او که ازادی را دیو ده بلی
بلی سلام علیکم
زن
رومت انواری خبری کوم
انواری سیم
ده خوش ولیت نه خبری کوم منو دست قرو که ده دوال گل انتخابات چه چیگه ده مطرم دکتر تا عبدالله و دکتر تا بشربانی پا خطیرم منو گرو پا خوش کم تروسه پریخه ډډمن هغه د امنیت دی په ولسوالۍ کې هم زموږ دا خواهش لرو زموږ د پښتنو وروڼو ټول باید پکې ګډون وکړي چې داسې رایه استعمال کړي چې مکمل او پنځه مریو هم پوره شي. او بیا هم د انتخاباتو کمیسیون هم دا خواهش لرو چې دې نتیجه په شفاف ډول باید راووځي. هغه خلک چې په تېر انتخاباتو کې لاسوهنې کړې باید هغه په دې کې ګډون ونه کړي.
ډېره مننه انوري صاحب. کور ودان تر ډېره ستاسو خو نظر او ښه نظر زموږ بحث هم په همده باندې څرخي. شکیب صاحب، انوري صاحب له خوست څخه وو چې دوهم دور انتخاباتو ته په خوست کې تدابیر ښه نیول شوي دي او خلک انشاءالله پراخه ګډون کوي. خو یوه غوښتنه درلوده چې باید د درغلۍ مخه ونیسي. هغه کسانو چې په تېر دور کې درغلۍ کړې، تقلب یې کړی، د هغو باید مخه ونیول شي. غوښتل مې چې لنډه او تاسو هم په دې باندې تبصره وکړئ.
زه ډېره مننه کوم د انوري صاحب څخه. د انوري صاحب نظر په حقیقت کې تر ډېره بریده د افغانستان د خلکو نظر دی. د افغانستان خلک بیا هم آماده دي چې ولاړ سي انتخابات خپل رایه وکاروي او په دې دوو کاندیدانو کې یو کاندید ته رایه ورکړي تر څو په افغانستان کې د ثبات پروسه ادامه پیدا کړي او خلک خپل په رایه سره په افغانستان کې ثبات ټینګ کړي. په انتخاباتو کې د درغلۍ مسله یو د هغه منفي عواملو څخه دی چې همیشه پروسه مختل کړې ده، پروسې ته زیان رسولی دی. د دې دا وار که څه هم په هغه کچه چې مخکې درغلۍ شوي وو دا وار نه وه. او دا ښیي چې د افغانستان خلک اوس خپله هوښیار شوي دي، خپله دوی محافظین دي د خپل ملي پروسې څخه. ولې انتخابات یو ملي پروسه ده، هر وګړی بر لاوی د دې چې خپله رایه ورکوي. دوی د دې سیستم او د پروسې محافظین هم کېدلی شي، دوی نظارت هم کولی شي. دوی کولی شي وخت یو ځای درغلۍ ګوري، د یو کمیسون د کارمن یو درغلۍ ویني چې دوی باید ګزارش ورکړي، پرې نږدي مخکې نیسي. دا د دې ټول تجربه او مثالونه موږ ډېر په ټولو ولایاتو کې تقریبا لرو. ولې چې د افغانستان خلک نه غواړي چې په یو 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 ناسمه پروسې باندې د افغانستان د حکومت مشروعیت ته سوال لاندې. بنان دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ باید ټوله هوښیار اوسو دې ته چې دا پروسه او ملي پروسه دغه نه
بیا هم اورېدونکی لرو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور څوک له کوم جنه؟
احمد یم. ازینه سلام تاته او ماته او ټول اورېدونکو وړاندې کوم. او زما سوال ده
خصوصا امن سیمو کی الطا دے ناظرینو مثلا شتون مشکل لري هلته نشي تلای د دغه مخنیوی څنګه کیږي چې هلته ناامنې سیمې دي مثلا نظارت هغه پروسه نه کیږي نو هلته د تقلب امکانات ډېر دي د دې نظر او طرحه څه شی دي او څنګه کولی شو د دغه ناامنو سیمو هغه مثلا امکان دي نو هغه مخنیوی به څنګه کیږي څنګه مخنیوی وکړو
کور ور ډیر مننه ماته خود ورور تخلص احمدی صاحب غوښ مرغم دغه سیمه ووردل کور مدن اندښنه درلوده شکیب صاحب په امن سیمه کې چې ممکن بیا هم درغلې وسی په یو ډول سره څنګه کولای شو په امن سیمه کې چې سرون کې هم تامن سي ورته وصلي الته د تقلب او درغلې مخه ونیسو
زه می اوس خبره مننه کوم ډیر مهم سوال مطرح کوي په افغانستان کې وستون د امن مناطق دي چې پاږي کې د انتخاباتو پروسه همیشه دغه په باره کې سوالونه ستاسو اما تر ډیره بریده پورې هغه ځایو کې چې مرکزونه فعال کیږي د افغانستان امنیتي قواوو اطمینان ورکړی دی چې مشخص پلان ورته لري او هلته به دوی د مراکزو امنیت ټینګوي نو چې وخت هلته امنیت ټینګیږي مطمئنن چې کاندیدان کولی شي خپل ناظرین ورې واستوي اوسو چې امنیتي قواوو په هغه مناطق کې ډېر تمرکز دی او غواړي چې هلته انتخابات بسي او همیشه دوی په عمومي مجالسو کې په رسنیو کې دا مسله مطرح کړې ده اطمینان یې ورکړی دی خلکو ته چې موږ په ناامنو ولایاتو کې د دې مراکزو امنیت ټینګوو او هلته کوم ستونزه خاص نشته بعضې وخت په دې خاطر چې دا پروسه په نام نو ولایت کې تقریبا تر ډیره بریده سیاسي جنبه هم لري تر ډیره بریده دي کوشش کوي خصوصا مخالفین کوشش کوي چې دا مسله ډیر بحثه کې چې په نام نو ولایت کې دی به عملې کوي په نام نو ولایت کې هلته ناظرین نشتللې په نام نو ولایت کې هلته درغلې کیږي او دغه افواهات او دغه تفسیر خپل کولای شي چې پروسه تر ډیره حد پورې د تاثیر لاندې راولي او دا د مخالفینو په نافه وایي چې انتخابات دغه اصلي هدف دی چې انتخابات په افغانستان کې په مجموع کې ونه شي او که دوی ټول انتخابات نشي مختلفوالی حد عقل په یو تر ډېر بریده پورې تر یو اندازې پورې دوی وکولی شي د ملي پروسه او د مهمه پروسه دغه کې په افغانستان کې مختلف کړي نو بنان وخت چې د امنیتي قواوو اطمینان ورکړي او هلته ټول تدابیر نیول شوي دي او مثلا د خوست څخه د اوس موږ تاسو اورېدونکي هلته موضوع وایي چې امنیت تدابیر ډېر ټینګ دي امنیتي تدابیر شته په ولایاتو کې امنیت شته او تر اوسه موږ داسې خاص تحرک نه دی لیدلی چې هلته امنیت ډېر خراب شوي موږ په امنیتي قواوو باندې باید خپل اعتماد وکړو او دا د دواړو کاندیدانو وظیفه ده
او د خلکو همکاري هم د ډیره
خلکو همکاري ډیره مهمه تر مخ په دا مسله ته یاد کړ چې اصلي تصمیم نیونکي د دې پروسې ساتونکي چې دی هغه د افغانستان خلک دی افغانستان خلک باید خپل قواو سره همکاري وکړي د دواړو کمیسیونو سره باید همکاري وکړي زه فکر کوم چې په هغه سیمو کې چې امنیتي قواو مستجمنان راکړي دي چې انتخابات دایرولی شي هلته ټول کاندیدان کولای شي مدني ټولنې کولای شي چې هلته خپل ناظرین واسي او د مدني ټولنې ناظرین په دې ټول ولایت کې شتون لري
خو ځان شکیب سبیا هم اوریدونکو لپاره مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام اورور څوک او لکوم دې تلیفون کړی
زه د اسلام د کوټنور تاسو سره مخاطب یم
خالد فلاح خان مهرباني وکړئ لکاسن او څخه
ما په پټه به تاسو په خپل کوم بخاطر دې کې مې موضوع انتخابات دا ویوال بطور جوش وخروج بوي والنتيجه يا سليم مهم لكن في ادوار التنصح ده عدم تقاري وعدم في شكرات الرسول النتيجه زي ما قلنا النتيجه زي ده بعد اناف عمل برمجه كده عموما انا اتفاز في بس شغلي كان رايا برمجه الله كيف كان بعد مردم شخص مردم آیا سر چی شده اما شخصی که درغلی کرده بعد او افغان در انتخابات باید شدید نمیشد بخاطر دیده که وقتی یک بر رئیس جمهور خودم میسازه و به درغلی پیش میگه این خود رئیس جمهوری کرده نمیتونه
خب تشکر برادر تشکر لطف الله خان از کارتنو سوال شما گرفته شد نظرتونم ان شاء الله شکیب صاحب من سره تبصره میکنه. شکیب صاحب لکاتنو خبرو لطف الله او دد ویل چې لومړی دور انتخاباتو کې خلکو اشتراک هم خو او څه ویل چې شفاف هم په نسبي ډول خو ځینې درغلي هم څه چې دی وایي چې هغه درغلي کوونکو ته اجازه ورنکړي. سو ګومان کوم د انتخاباتو کمیشن خپل زرګونه کارکوونکي هم په همدغه خاطر له دندو لرې کړل او دغه راز د دولتي او شمېر چارواکو د حکومتي او شمېر چارواکو نمونه لستې هم برابر کړې دي. مهرباني که تاسو معلومات
ورکړئ. ډېره مننه کوم. دا هم ډېره مهمه مسله ده. په افغانستان کې معافیت د مجازاتو څخه یوه غټه ستونزه ده. مدني ټولنو همیشه په دې موضوع باندې ټینګار کړی دی، همیشه مطرح کړی دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت تر ډېره بریده پورې په دې پورې اړه لري چې موږ د معافیت فرهنګ د افغانستان څخه له منځه یوسو. څوک چې درغلي کوي، څوک چې یو ملي پروسې ته زیان رسوي، څوک چې غواړي د افغانستان د خلکو رایې ته خیانت وکړي، باید هغو سره د قانون په چوکاټ کې برخورد وشي او عدلي او قضایي سیستم باید په دې مورد باندې ډېر حساس وشي. دا په افغانستان کې واقعا یو ناپسند فرهنګ وو چې موږ امیدوار یو د نوي حکومت سره دغه فرهنګ هم له منځه ولاړ شي. د افغانستان خلک باید په دې باندې ډېر ټینګار وکړي. هغه څوک چې په افغانستان کې د قانون خلاف کار کوي، قانون ماتوي او ملي پروسو ته خصوصا لکه انتخابات زیان رسوي او هغه هغه کې درغلی کوي، هغوی ته باید د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول شي. زما په اند موږ د کمیسیون د کړنو څخه تر ډېره بریده پورې باید رضایت ولرو، په دې خاطر چې دوی دغه ټول هغه په زرګونو کارمندان چې حتی اتهام و د هغه په مورد کې یا شک و د هغه په مورد کې هغوی ټول لرې کړي دي، لست یې تهیه کړي دي، راغلي دي. نور په کمیسیون کې دوی په آینده کې کار نه شي کولی. ولې اصلي مسله دا ده چې دوی یې باید معرفي کړی وای. موږ د دغه پروسې څخه ډېر اطلاعات
دقیق دي چې د کومو کسانو جرم دغه تخته چې یا تقلب چې جرمي اړخ ولري هغه به څارنوالۍ ته هم معرفي کېږي.
معرفي کېږي، اما اجراات په دې برخه کې چې شي دي تر اوسه پورې تر څونه وخت مخته تللي، څونه نفر دوی فکر کوي چې باید څارنوالۍ ته معرفي شي، څونه باید اداري مجازات شي او څونه ته باید نور هغه اقدامات باید په نظر کې ونیسي. دغه معلومات تر ډېره بریده خلکو ته نه دي ورکول شي او خلک نه دي مطمئنه چې دا یو ستونزه ده. اما باید تر یو حد پورې کمیسیون ته موږ حق ورکړو، په دې خاطر چې دوی د دوام پړاو کارو ته ډېره مدجي نیسي، دوی په اجرایي کارو کې ډېر مصروفه دي، وخت ډېر هغه ته کړسه. مګر دا ډېره مهمه مسله ده چې په افغانستان کې باید د مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ له منځه یوسو. په افغانستان کې باید د قانون نه پلي کېدو ته ټول مجتمع سو او ټول دغه خیمات
خور اورم شکیب صاحب ګران اوریدونکو، زمونږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ. تاسو کولای شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیره ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 1 شمیره ته هم خپل لیکلي پیغامونه او واستوي. شکیب صاحب، د انتخاباتو پر شفافیت د خلک ډېر ټینګار کوي، دا ډېر مهم هم دی او په تیره مدني ټولنې هم چې تاسو هم مدني ټولنې غړي یاست، دا خو ډېره مهم هم ده د انتخاباتو شفافیت او دا تړلې ده له ښه څارنې سره. کوم تدابیر چې د انتخاباتو دویم دور انتخابات د څارنې لپاره نیول شوي دي، دا ستاسو نظر څنګه دي؟
مدني ټولنې په افغانستان کې خصوصا د مدني ټولنې او بشري حقوقو مؤسسه په دې باندې همیشه ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې موږ انتخابات تو سیستم هغه خپل پوخوالی ته چې خلک قرباني اعتماد ولري او هغه ټول تشویشونه چې په د انتخابات په پروسه کې خلک کولای شي چې مطرح کړي هغه لپاره جواب دی، دا چې یو سیستم تر اوسه هغه خپل پوخوالی ته نه دی رسیدلی. بناً یوازنی عامل چې کولای شي د خلکو اعتماد او د دې دواړو کمیسیونونو اعتبار ډېر لوړ کړي او په دې پروسه کې ډېر مهم هم دی، ولې چې مشروعیت د انتخابات د پروسس خراب پورته کیږي. هر څونه چې موږ په دې پروسه باندې په دې پروسه کې ستونزې په دې پروسه کې نواقص شي، معنا یې دا ده چې آینده حکومت مشروعیت ته صدمه رسي. هر څونه چې د حکومت مشروعیت ته صدمه ورسیږي، هغه حکومت ډېر نشي کولای چې خلکو ته پاسخ دی،
ډېر پیاوړی هم نه
او هغه خلکو ته خدمت
پیاوړې روحیې نشي کولای. مطمئنا دوی دې ته مجبوره کېږي چې یو تعداد ته سیاسي امتیاز ورکړي، یو تعداد سره معامله وکړي، د خلکو خدمت د یاده ووځي، خپل انرژي په نورو مسایلو باندې مصرف کړي، تر څو هغه صدمه چې مشروعیت ته رسېدلې ده هغه صدمه ترمیم کړي. نو ډېره مهمه مسله د افغانستان کې د شفافیت موضوع ده، خصوصا په انتخابات کې. شفافیت یوازنی عامل دی چې کولای شي د خلکو اعتماد او اعتبار په پروسې باندې ټینګ کړي. دا اعتماد کولای شي چې د افغانستان د حکومت مشروعیت رامنځته کړي. هر څونه چې مشروعیت د حکومت قوي، هغو نه ښه خدمات خلکو ته رسولی شي، هغه بیا تن نه ورکوي معاملاتو ته، تن نه ورکوي امتیازدهي ته، او د قدرت او د نظام څخه یو سهامي شرکت نه جوړوي. بنان د افغانستان خلک باید دې ته ډېر توجه وکړي. موږ همیشه په کمیسیون باندې، په دواړو کمیسیونو ته زموږ مشوره دغه وه، زموږ بحث دې ته لپاره دغه وه چې تاسو د پروسې شفافیت به تر ډېره بریده وساتئ. علني جلسات چې دایر شوي دي، دا ډېر مثبت اړخو د انتخاباتو، او خلک به دې ته ډېر راضي دي. او موږ باید په دوهم پړاو کې هم دا پروسه تر ډېره بریده پورې شفاف وکړو، او خلک باید ټول هغه مهم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري. رسنۍ په دې برخه کې ډېر مهم رول کولی.
ډېره مننه شکیب صاحب، د وخت د بحث وخت مو پای ته ورسېد. ډېره مننه له ګران اورېدونکو څخه چې ټلیفون یې موږ ته وکړل، او له ښاغلي شکیب نه چې سره برخه واخیسته. 9 بجې شوې.